سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو نن زمونږه غږوري پام کوي د دې سات خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزی نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 22 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته لا تر اوسه نه ده اخیستې. ترکی چارواکی وایي 80% غیر قانوني افغان کډوال یې نیولی دي. د ترکیه یین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړل یو ویشتنه یې افغانستان ته ریپورت شوی دي. بل پلو ترکی چارواکی بیا وایي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلی دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 3 لک افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله پکې د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدلو او وژل کېدلو راپورونه هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی فوجیانو ته مرګ ژوبله وختیده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې نن سهار وختي 10 وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې یې 2 ساعته دوام درلوده. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړۍ لاریونونو کې 25 تورنو کسانو ته سزا اورول کیږي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مه په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدلو کې تورن دي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې دغو کسانو ته له 2 تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکول کیږي. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 2 تنه ښودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله ور اړولې ده. دا اسرائیل او پاوز وایي له یمن څخه توغول شوی توغندي پر تلبیب لګیدلی دي. دا پاوز په خبره د توغندیو د لګیدو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو په وجه 14 کسان ټپیان شوي دي. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه محل ټپیان شول چې د خطر زنګ لاوریدو وروسته یې هڅه کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیل او د پاوز په خبره دا برید نن سهار وختي شوی دی. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیل او پاوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واکې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. زه فرشته صاحب مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم. د خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې افغان انجونې یو ځل بیا د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره مونږ پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د تقاعد په برخه کې د طالبانو د مشر لخوانن یو فرمان صادر شوی دی چې په دې اړه ځینې سیاسي شنونکي نیوکې لري.
تعلیم خوانه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي. له بلې خوانه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي، د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي.
د دې راپورونو ترڅنګ د خوست ولایت نه هم یو سپورتي راپور لرو چې په خوست کې د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت نه د ځوانانو هرکلی به واوري.
نو سلوبه حکومتونو سبب خو خوش کې ډېر پرمختګ موندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانون یواله سره امید نشئته کو نه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې وا منظمه سلیمه بختيار منځ ته شي وینې.
د کورنۍ راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته. خبرونه پای پورې را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم هر کلی کوم پیل کو د دې ورځې پر راپورونو. سربور خارکو گاونډي پاکستان ته د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. په دې اړه د مشال راډیو زموږ تکړه همکار احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی. نور حال بل دی نه واورو.
ډیر مننه. تیر شپه چې یعنی نیټه ورسته و د شپې 2 بجې د جنوبی وزیرستان بر جنوبی وزیرستان په خوا جنوبی وزیرستان یو ولسوالی و خو لتیر څبان دی او کال رئیس د دوی ولسوالی سوی دی کوزا بر جنوبی وزیرستان. نو د بر جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې ناڅرګند وسلوالو هلته د پوز پر یو امنیتی پوسټ باندې برید کړی دی. تیر شپه 2 بجې دا برید څبان دی 2 ساعت دوام وکړ چې په پایل کې شپارس امنیتی سرتیری وجل سوی دی او اته نور ژوبل دی. د پولیسو د هغه ځای یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړل چې دغه وسوال برید سوی دی خو په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل چې آیا وسلوالو ته هم څه ډول مرګ ژوبلا وشته ده او کنه. او تر اوسه پورې د دې برید مسولیت هم کومې وسلوالي ډلې نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستیو کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ډیر سوي دي چې زیاتره وخت امنیتي سرتیرو او پولیسو ته پکې مرګ ژوبلا وړي.
ډیر زیاته مننه. د راپورونو پر بنسټ څو وخت مخکې په همدغه جنوبي وزیرستان کې د مشرانو یا د قبایلو لخوا یو جرګه هم شوې و د امنیت د تامین لپاره. دغه سي جرګې به څومره رول ولوبوي د امنیت په تامین کې ولکه په دغه سیمو کې او څنګه چې راپورونو کې خودل کېږي په وزیرستان کې پښتونخوا کې په پټوله کې وضعیت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. آیا دغه جرګې به یو مثبت رول ولري په د امنیت په تامین کې؟
په خیبر پښتونخوا کې او په ځنګړي توګه د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لڅ باندې 2 کلونو راهیسې د نامنی پیښې ډیر سوي دي او د دوغو پیښو د مخنیوي لپاره ځای خلکو په وار وار لاریونونه کړی دي، پرلتونه وهل دي، جرګې کړی دي. لکه تاسو چې یادونه وکړله پرون په جنوبی وزیرستان کې هم د مسجد قام یو جرګه کړې و. هغه دا غوښتنه کوله د امنیتي ځواکونو څخه چې یو خو دیالته امنیت ټینګي او بل د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په پلمه دی د دوی کورونه نه پنښه کوي، ځکه چې دوی دا ګیله درلوده چې کله دوی د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو یو شمیر ځای وګړي ونیسي، بې ګناه وګړي ونیسي، هغه ځوروي او هغه بندیانوي او پر دې سربیره د دوی پر کورونو باندې په توپونو باندې بریدونه کوي یا هم د هوان مرمۍ ور باندې وروي. نو دغه جرګه کړي او پرون دغه جرګه له امنیتي ځواکونو سره وسه او دوی دا وویل چې امنیتي ځواکونو یا چارواکو دې ته دا باور ورکړ چې له دې ورسته به د ولسي کورونو د ولسي وګړو کورونو نه پنښه کیږي. او تر دې وړاندې هم تقریبا یو او نی وړاندې هم دا ډول جرګه سوي و. خو دا جرګې په وار وار کیږي لکه ما چې څنګه یادونه وکړله او دا د جرګې خلک دا وایي چې پوز یا امنیتي چارواکي له دوی سره ژمنه وکړي چې بیا به دوی د ولسی خلکو کورن نه پنښه کوي او امنیت بټنګوي. خو پرغه سربیره بیا هم د نامنی پیښ رامنځته کیږي او د پاکستان د کورنیو چار وزارت یو او نی وړاندې یو راپور خپور کړی او پاغه کې دا ویل دي چې په پاکستان کې سش کال 1500 د ترګری پیښ سوی دی او په دې کې شاوخوا 940 کسان وژل سوی دي په دالمړی ولسمیاشت کې د روان کال، چې په دې کې امنیتي سرتیری عام وګړي او پولیس هم شامل دي. او بل خوا دوی دا ویل دي چې په دغه لمړی ولسمیاشت کې شاوخوا 350 وسلوال هم وژل سوی دي. نو د دواړو خواو څخه عملیات تیز دي او د پاکستان پوز ویل دي چې دی اوسطن هر ورځ 130 عملیات تر سره کوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې. خو بلخوا د پاکستان په ځنګړ ټوک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ هم دغه ډول د ترګری یا وسلوالي پیښم رامنځته کیږي.
ډیر زیاته مننه. احمد شاه زمیز موږ د مشال څنګه همکار وو چې د ورستې پیښې په اړه تازه جزئیات را سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
طالبانو مشر د تقاوت په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړ چې د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه وروسته مامورین د تقاوت د اخیستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهان نصرالله ستانگزي سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی کې ترې پوښتلې دي چې د فرمان لمخې له متقاعدینو غوښتنه شوې چې محکمې ته راشي، نو که چیرته شاوخوا یو لک او اویا زره متقاعدین محکمو ته ورځي، بیروبار او جنجالونه به پسې لا زیات شي. پوهان ستانگزي په ځواب کې دا ویلي:
په یو متنازع فيه مسأله باندې دعوا کېدای سي چې مثلا یو طرف ته حق دا لري او بل طرف ترې انکار لري. نو په دې اساس د متقاعدینو حقوق بیخي ثابت دي، اسناد وجود لري، اصلا ضرورت دغه محکمې ته نه لیدل کېږي چې داسې یو محکمه رامنځته شي. محکمه خو هغه وخت کې وجود لري یا رامنځته کېږي چې یوه قضیه د حل لار ونه لري. دا خو ډېر واضح خبره ده چې د حل لار وجود لري او اسناد وجود لري او د دې خلکو حق ثابت ده متقاعدینو. دا له یو خوا نه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي، له بلې خوا نه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي. ډېر به زمانګیره پروسه وي د یو عادلانه محکمې یو د خصوصیاتونه یا د یو عادلانه حاکماتي سیستم یا قضایي سیستم یو د خصوصیاتونه دا ده چې هر څومره څه کولی شي پروسیجرونه باید لنډ کړي، ساده یې کړي.
د طالبانو د مشر د فرمان په شپږمه ماده کې راغلی دی چې د لومړۍ دوهمې درېمې او څلورمې مادې درج شوي احکام د هغو متقاعدینو په اړه دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تقاعد شوي وو. په دې حساب دوی د راوروسته کسان چې تقاعد شوي دي په تیرو دریو کلونو کې دا له پخوانیو بیلوي، او که بیلوي نو دوی ته ولې امتیاز قایل شوي دي؟
کټګوري د مامورین برحال مامورین هغه چې د طالبانو په حکومت په دوران کې متقاعدین شوي دي او هغه چې په مخکنیو حکومتونو کې متقاعدین شوي دي درې کټګوري ویش. اوله کټګوري یعنی کله چې فرمان د سږ کال د حمل په میاشت کې صادر شوی دی ملا حبت الله لخوا، دغه کسان نور د تقاعد مستحق نه دي. یعنی که مثلا یو کس سبا د تقاعد کوي دا مستحق نه دی، فرمان له مخې نه داسې مفهوم ورکړل کېږي. دغه دوم کټګوري خلک یعنی هغه کسان چې د طالبانو په واکمنۍ کې متقاعدین شوي دي، دوی ته اشاره کړې ده اما دوی ته د استمرار حالت نه ده ورکړی. څل دن وروسته چې هر څوک تقاعد کوي له دغه حقوق نه یا له دغه حالت نه استفاده کولی شي. دا فرمان څنګه راغلی؟ مانا دا ده له بلې خوا نه د طالبانو مشر د حمل په میاشت کې فرمان ورکړ تقریبا تقاعد سیستم وځنډو او نور له متقله دغه مامورینو نه د تقاعد په نامه پیسې نه وځه کېږي. مانا دا ده چې دا ختم ده، یعنې دا فرمان محکمې فرمان نه نقصوي. نو ولې داسې شوي دي؟ مانا دا ده چې یو ډول تبعیض لیدل کېږي. یعنی هغه کسان چې پخوانیو حکومتونو کې کار کړی هغوی ته په تبعیضي چلند سره سوی دي متقاعدینو ته، او هغه کسان چې په اصطلاح دوی په حکومت کې کار کړی هغوی د دوی له نظره تسکیه شوي عناصر دي او دوی بیا مستحق ګڼل کېږي.
وبخښئ، خو له هغو کسانو سره هم تبعیضي چلند شوی دی چې تر دې وروسته له تقاعده مستثنا شوي دي او تقاعد باید ورنه کړل شي.
طبیعتاً ولی حتی که دغه سه کال دوی د معاشاتونه هم تقاعد نه وځه شوي، دوی په مخکې کلونو کې دوی د معاشاتونه تقاعد وځه سوی ده، هغه دوی مستحق کېږي. په هر صورت یو اساسي حق چې هغه د کار د حقوقو له تبعاتو نه شمېرل کېږي هم د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې او هم د نړیوالو موازین او د کار د کنوانسیونو له مخې چې هغه د تقاعد حقوق ده، متاسفانه چې په افغانستان کې
پوهان نصرالله ستانگزی د پوهنتون د سیاسي علومو استاد وو چې د متقاعدینو پر حقوقو او د نوي فرمان پر د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا د نوي فرمان په اړه غږیده. طالبانو وخت ته تربیه در رسیدو وروسته پر مختلفو برخو کې خورا زیات فرمانونه صادر کړي دي چې په ډیره کې د ښځو او نجونو د تعلیم او د کار د محدودیتولو په برخه کې دوی ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په همدې اړه د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر او د افغان خزو انجونو او بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې بیا د خزو پر ون ډی ټینګار کړی دی او له طالبانو یو غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا میری په خپلو اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو پر کار بندیز غندلی او ویلی دی چې افغان خزې او انجونو د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. فیروزی عزیزی په همدې اړه راپور چمتو کړی وای ورې بیرته راګرځو خپرونې ته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي دي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به عام له افغانستانه لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کار راګرځول شوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل
د وخت طالبان راغلي دي زه په وام سمستر کې وم تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص دي موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000
پماشم. ما در تیر جمهوری حکومت پر محل حال تکار که و آشپزی میکولا بیاد میاشت یه 4000 افغانی تنخارا کولا پا مغی تنخابه میزان چلاو. اوز چه طالبان رغلی اولا غزای و تلیم شپگ ماشمانو سرم میدی روستون زکیم. کور که بل سر پرست او کاریگر نلرم. در کور کرامی 2000 افغانی ده. در برقه و بو بد رازی. کاغه ورکم روڑی تسنه پاتی کی گی. هم دا اوز هم دا تاو دو خیل پار از غال سنه لرو. ماشمان می ناروغان شویم.
طالبانو پر افغانستان تربیه زلی وقت ترلاس کول. وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د کریسمس پر یو مارکیټ بریټ په سخت ټکو غندلې او ویلې دي چې له بریټ کونکي سره به قانوني برخورد وشي. شولس د خبرې نن شنبه د پیښې له ځایه د کتنې پر مهال کړی دي. پرون ماښام یو موټر چلونکي د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار بریټ وکړ چې تر 200 تنو زیات کسان پکې ټپیان شوي او 15 تنه نور پکې وژل شوي دي. نور حال فريدي سیال نورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز د ماګدیبورګ ښار پر کریسمس بازار چې له 200 زیات کسان پکې ټپیان او 500 نور پکې وژل شول یو وحشتناک عمل بللی دی. شولز نن شنبه د پیښې له ځایه د کتنې پر مهال ویلي هیڅ ځای د کریسمس بازار پر څله سولیز نه دی. هغه وړاندې ویلي دا یو ډیر وحشتناک عمل دی چې د خلکو د خوشحالۍ په جشن کې داسې یو برید وشي. دغه خبره د پیښې له بریدګر سره به قانوني چلند وشي. د ساکسن اهانالت والی راینل هایزل اولف ویلی د مرګ شو بلی هغه شمیرې چې پرون مخام له برید وروسته خبرې شوې له اوسنۍ شمیرو سره لوړ توپیر لري. دغه خبره په دې وحشتناکه پیښه کې 500 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. غلی اولف وویل د دې امکان شته چې د قربانیانو شمیر لوړ شي ځکه دغه خبره د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. ماګدبورګ ښار چې پلازمېنې برلین ته نږدې دی د ساکسن یالت مرکز دی. د دې چارواکو د دې یالت د چارواکو په خبره نن شنبه په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان شوی دی. د دې یالت د چارواکو په خبره په ټول جرمني کې نن د دې هیواد بیرغ نیم سوړاند وی. دغه برید یو ډاکټر چې ویل کېږي په خټه له سعودي عربستان څخه دی او له نږدې 2 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي ترسره کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم طالب ای یاد کړی دی. دغه ډاکټر چې 50 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیښې د اصلي علت په اړه ترې څېړنې روانې دي. د ډاکټر پرون مخام په ډېر سرعت سره یو کرایه شوی موټر د کریسمس پر بازار ور برابر کړ چې په لسو کسانو ته یې مرګ شو پلوه واړوله. د معلوماتو پر بنسټ دا ډاکټر چې خو مسلمانو اوس یې اسلام پریښی وو او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښی وو. هغه د جرمني پر حکومت نیوکې کولې چې ولې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید یاد کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
له ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وی له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وی افغانستان ته راستنی دو سره ورته هیڅ ډول کاری زمينه نه ده برابر شوی او وسته هوا په سړیدو او د ژمي پراته کې ستونزې دوه برابر زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وی او هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنیږي له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
کار نداریم، مال خوراکی رنگ پیدا کنیم از قرض ها.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران ستون شوی وی لا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی، خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډېرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو 9 میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې 3 میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
مدت 2 سال به کشور ایران ما زندگی کردیم. د 2 سال
دوا کال می ایران کې ژوند کړی. ډیر سن زمي ولیدې په ایران کې د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکارۍ مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو زه دلته هم بیکار یم او له بیوزلۍ او بې روزګارۍ سره لاس او ګریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي و چې په کابل او ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي و چې د نه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوي خارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. له ژمنو سره سره راستانه شوي یو شمېر کډوال به ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمیشنرۍ ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بې وسلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشتوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم ازادي راډیو ته ښه راغلاست. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه یو تازه خبر هم لرو. د دې تر څنګ یو راپور هم شته. د مخکې دینه چې راپور ته لاړ شو، اول بار تاسو ته د خبر وایم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوې ملي ټیم ته په پلازمېنې حراري کې د 8 ویکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 50 اوورونو دا لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او دوی لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هیواده د 20 اوورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړۍ یې را روانه پنجشنبه او دویمه یې د مرغومې په 13 ده. اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې د ډسمبر په 20 د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ملي همکارۍ د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالیو منتخب لوبډلې په بریا سره سرته ورسېده. په یادو لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالیو د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې ده. دا چې نور څه حال و دا به زموږ له همکار نه واورو.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلو بده چې اتلولي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالۍ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې 10 ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محیب الله مشاد راډیو ته وویل
نوس لوبه جوکمدونان سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره عمومي دین شهید کونه دي نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظم سلیم بختیار منځته شوی وینو په کور چې موږ توسې دي لاره پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته دایر
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبې پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولي. یو بل خوستی لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی. هماغه موږ لغمان ته لګو. په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کورباس رمې چینه لرو. نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. فایلوبه کې ګران شمېر دی. له خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو. تر ډېره موافق هم شو. په خو یوازینی چې شې چولاغه سل کې 40 سلنه موږ بودیجه پیدا کړه. دا نور بودیجه پیدا نشو. کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و. د افغانستان د ټی سي یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پیدرسون له طریقه
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکڼو همدارنګه سبری او مساخیر په ولسوالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.